ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو او د پاکستان د پخواني دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات درکوو چې وایي پاکستاني مشران پوهېدل چې بن لادن د دغه هیواد په خبره کې اوسي. خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چین وایي له ایران سره به په پوځي برخه کې اړیکې پراخې کړي او د سوریې پوځ د دغه هیواد په شمال کې د همس پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې وو پیل کړي دي. لومړی د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې د مهم خبرونو سرخطونه. افغان ولسمشر وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې له خپلې مځکې او طبیعي سرچینو څخه سمه ګټه واخلي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي 6.5 میلیون افغان ماشومان د محل له بېلابېلو ستونزو کړیږي او د کندوز له زرګونه لزرو بې ځای سوو کورنۍ سره نن په کابل کې د خصوصي سکتور لخوا مرستې وسوې. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان نه دی توانېدلی چې له خپلې مځکې او طبیعي سرچینو څخه ګټه واخلي. ولسمشر نن د مځکې ملي کنفرانس ته د وینا پر مهال ویل چې له همدې امله مځکه د افغانستان لپاره د پرمختګ پر ځای د خنډ په یوې وسیلې بدله سوې ده.
قیمت
ازیک زمین بګمانی بدل شوه. د دې بیا چې مځکه په یو خند بدل سوي ده څه ده؟ د افغانستان د وارداتو او صادراتو بیلانس وګوري لشته لږه 3 میلیارد ډالر مشور دات لرو. داس مش لپاره د شرم خبره ده. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د مځکه او طبیعي سرچینو سم مدیریت او کنټرول به افغانستان د ثبات لور ته بوزي او د هدف ته رسیدو لپاره باید قانون عملي سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا مهال 6.5 میلیون افغان ماشومان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو کړیږي. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ او ودې د څانګې مسؤول عبدالله عبد له ازادي راډیو سره مرکه کې د دغه ستونزو د ډولونو په اړه داسې وویل.
6.5 میلیون ماشومان د خطر لاندې دي، ځکه څنګه چې شاقه کارونو کې بوخ دي، کډایګری کوي او دا شان تاسو ته ریښوال دوی باندې کېږي، قاچاق او اختطاف کېږي او په جګړه کې مړه کېږي یا ژوبل کېږي.
شغل عبد ویل چې تیر کال یوازې څه باندې زر ماشومان په افغانستان کې د جګړو له امله وژل شوي دي او سږ کال د دې ویرې سره چې د ارقام نور هم زیات سي. د له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو اندازه بودجه ځانګړې کړي. خصوصي سکتور د کندوز ولایت لزرو بې ځای سوو کورنۍ سره نن په کابل کې بیړنۍ مرستې وکړې. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې چې دغه مرستې همغږي کوي وایي د دغه مرستو ارزښت 1 لک امریکایي ډالر دی. د دغه ادارې مرستیال خان جان الکوزی نن خبریالانو ته وویل چې د کندوز او نور ولایتونو له بې ځای سوو سره هم مرستې چمتو دي.
د سکتور خصوصي اتاق تجارت هم خپل مسؤلیت ګڼي چې د کندوزیانو سره په دې غم او په دې درد کې شریک شي. د 1 لک ډالرو په اندازه باندې تعهد شوی دی، 3 لک ډالر نقدن راغلی دي.
له طالبانو څخه د کندوز ښار د برتنولو په جګړه کې زرګونه کورنۍ له دغه ښار څخه د کابل په ګډون د دغه ولایت نورو ګاونډۍ ولایتونو ته کډه سوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د کابل ښار د درېمې حوزې په سیمه کې نن غرمه د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې درې ملکي وګړي ټپیان سوه. د کابل امنیه قومندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یوه کورولا ډوله موټر کې ځای پر ځای سوی و. د بل خبر له مخې د ننګرهار امنیه قومندان نن خبریالانو ته وویل چې د دغه ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې یو پاکستانی له یو اندازه درنو او سپکو وسلو سره نیول سوی دی. د ننګرهار امنیه قومندان همداراز ویل چې په غنیخیل ولسوالۍ کې هم تېر شپه د دولت شپږ وسلوال نیول سوي دي. د دولت مخالفین تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
چین وی له ایران سره به په پوځي برخه کې اړیکې پراخ کړي. دا خبره د چین د سمندري ځواکونو یو جنرال نن وروسته تر دې وکړه چې د ایران له دفاع وزیر سره په تهران کې ولیدل. د چین دفاع وزارت ویل جنرال سونګ جانګو چې د چین د لوی درستیز مرستیال هم دی، د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ته وویل چین دې ته ډېره پاملرنه کوي چې له ایران سره اړیکې پراخ کړي. جنرال سونګ زیاته کړه چې له ایرانه د دوی د پلاوي د کتنې هدف د اړیکو پراختیا، ژورې همکارۍ، له ایران سره د پوځي اړیکو په برخه کې او د ګډو اندېښنو په اړه د نظر تبادله ده.
د ایران دولتي تلویزیون تر مځکې لاندې د یوه تونل فلمونه ښکاره کړل چې پکې توغندي او د توغندیو د ویشتلو دستګاوې وې. چارواکو وویل که چېرته دښمن تېروتنه وکړي دوی به له دغو استفاده وکړي. دا تصویرونه د چهارشنبې په ورځ 2 ورځې وروسته تر دې ښکاره شول چې ایران د لرې واټن یو توغندی وازمویه او واشنګټن وویل چې له دې سره یې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. په ورته وخت کې واشنګټن وویل دغه ازموینه د جولای په میاشت کې د اټومي تړون له اصولو څخه سرغړونه نه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوه پخواني پریکړه لیک له مخې پر ایران بندیز لګول شوی دی چې د بالستیک توغندیو ازموینې ونه کړي، او نوی تړون چې د جولای په میاشت کې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادو وکړ تر اوسه عملا پلی شوی نه دی. ایرانی چارواکي وایي چې اټومي تړون به د ایران پر پوځي ځواک په ځانګړي ډول د بالستیک توغندیو پر پروګرام اغیز ونه کړي. د سوریه پوځ د دغه هیواد په شمال کې د همس پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې و پیل کړل. د راپور له مخې روسي جنگي الوتکې په دې جګړه کې د همس ښار په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې په نقشه کوي. د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي روسي الوتکو نن د تلبیسا او تیرمالا ښارګوټي بمباري کړل. د سوریه د بشري حقونو د څارونکو ډلې په وینا په دې جګړه کې د لبنان د حزب الله ډلې وسلوال هم د سوریه د سرتیرو په ملاتړ جنګیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې په سوریه کې هوایي بریدونه زیات کړي دي، او تېره ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 8 ځله بمباري کړې ده. دا د سپتمبر له 10 را پدې خوا چې روسیه په سوریه کې بمباري کوي تر ټولو درنه ورځ وه. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو د استوګنې سیمو ته په لارو کې امنیتي خنډونه جوړ کړي، او د فلسطینیانو د چړو په ذریعه د حملو د مخنیوي لپاره یې د هیواد په مختلفو برخو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په یوې وروستۍ پیښه کې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس د بسونو د مرکزي اډې مخې ته یو 70 کلنه ښځه په چړې ټپي کړه، چې وروسته یو اسرائیلي افسر برید کوونکی په ډزو وواشه. مخکې یو فلسطینی چې هڅه یې کوله د بیت المقدس د زاړه ښار یو پولیس په چړې ووهي په ډزو وژل شوی و. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د چهارشنبې په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې چې په رام الله کې خبره شوه وویل
اننا لن نقبل باستمرار الوضع الراهن في فلسطين المحتله.
موږ به په نیول شوې فلسطین کې د دې اوسني وضعیت دوام نور ونسخمو. موږ به د تیرې کوونکي ځواک او سیاسي تګلارو ته تسلیم نشو چې اسرائیلي حکومت او خلک یې پلي کوي. دوی زموږ د خلکو مقدساتو، کورونو او ونو پر ضد ترور کوي، او زموږ د ماشومانو وینې بهوي. د شخړې وروسته تر دې د فلسطینیانو له لورې زیاتې شوې چې دوی د اقصی د جومات په ساحه کې د اسرائیل هلو ځلو ته په قهر شول. یهود هم همدغه سیمه سپېڅلې ګڼي او وایي چې دلته د دوی دوه عبادت ځایونه ړنګ شوي دي. د روسیې د وژل شوي سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف نوم د هغو څو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د سخروف د 2015 کال جایزې ته به غوره شي. د 55,000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه په 1988 کال کې اروپایي پارلمان پیل کړه، او هر کال هغه چا یا ډلې ته ورکول کېږي چې خپل ژوند یې د بشري حقونو دفاع او د فکر ازادي ته ځانګړی کړی دی. نیمتسوف چې پخوا د صدراعظم مرستیالو تیر کال په فبروري میاشت کې کرملین ته نږدې ووژل شو، د پوشکاره پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکې کولې. د اروپایي پارلمان مشر او یو شمېر نور مشران به د اکتوبر په 9 د سخروف د جایزې ګټونکی اعلان کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د امریکا دفاع وزیر وایي پوځیان یې له 2014 وروسته له افغانستان نه وځي. ولسي جرګه د هر دولتي مقام یا بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف وباله. ولسمشر غني د قوانینو په تطبیق کې د اجرایه قوې له لوري د مشروع قوې په استعمال ټینګار کوي.
هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوه عملی نمیشه. بنابراین از جناب علیم صاحب درخواست مایی است که قوه اجرایه را اجازه استعمال قوه در مراحل خاص بده.
په کندوز کې امنیتي ځواکونه د طالبانو خلاف عملیاتو ته دوام ورکوي. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له کندوزوالو سره مرستې کوي. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پوځي او ملکي مشران په پاکستان کې د بین لادن له اوسیدو خبر ول. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوی اونیزې لړۍ لرو د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او کلی کور. د د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی شي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه به د راتلونکي میلادي کال له وروسته هم له افغانستانه ونه وځي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وایي دا خبره چې موږ افغانستان پریږدو د خپلې ماتې منل دي. نوموړی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د پوز په یوه غونډه کې وکړه. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر درکوي.
د امریکا دفاع وزیر تیر اونۍ هم په برکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي و چې د متحده ایالاتو لپاره مهمه ده چې د 2014 او د هغه وروسته کلونو لپاره د افغانستان د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره په هغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه انتخاب ولرو. د اوسنی پلان له مخې امریکا په پام کې لري چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې خپل اوسنی 10,000 ځواکونه شاوخوا 0 تنو ته رقم کړي. اوسمهال د اوباما پر ادارې داسې انتقادونه کېږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په ایستلو سره هغه هیواد یو ځل بیا د حکومت د وسلوالو مخالفینو له بریدونو سره مخامخ کېږي. خو د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د پوځ د یوې غونډې پر مهال وویل چې له افغانستان څخه د وتلو خبره د ماتې په معنا ده. خو د کارتر په خبره امریکا به دا کار ونه کړي او نه یې سی کولای. د زیاتوي که داسې وسی نو د تیر لاسته راوړنو څخه هیڅ ګټه نسو اخیستلی. کارتر دا هم ویلي چې اوس خبره د دې نه ده چې موږ ووایو که چیرې دا کار وسی، بلکې دا به وایو چې څنګه به په افغانستان کې خپل ماموریت پر مخ وړو. دغه امریکایي مقام زیاتوي تیر اونۍ دا موضوع وروسته لاغه روښانه سو چې د دوی د ناټو متحدینو هم دغه ډول فکر کاوه. کارتر وایي کله چې زه د 2014 کال بودجه وړاندې کوم نو زه به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مالي مرسته هم پکې ځای کړم. آشتن کارتر زیاتوي د افغانستان په ځینو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پرمختګونه دا واقعیت ښیي چې له اوس هم جګړه پر خپل ځای ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د قوانینو د پلي کولو لپاره د اجرایه قوې لخوا د مشروع قوې په استعمال ټینګار وکړ. ښاغلی غنی دا خبره د پنځشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د مځکه په لومړني ملي کانفرنس کې وکړه. زموږ همکار اجمل تورمن چې دغه کانفرنس ته ورغلی د کابل د په سټوډیو کې دی او د دې موضوع جزئیات راوړوي.
بله چارمن صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانون پلي کېدل د بیلابیلو ستونزو د هواري په ځانګړي ډول د ځمکو د غصب او باج اخیستنې په برخه کې ډیر مهم ګڼي وایي چې د قانون حاکمیت په هیواد کې د ثبات لامل ګرځي. ښاغلی غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ځمکې په لومړني ملي کانفرنس کې د ځمکې د ناسم استفادې په اړه اندېښنه وښوده او په هیواد کې د قوانینو د سم تطبیق په هدف د قوې په مشروع استعمال ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې تر قانوني مراحل وروسته د قوې مشروع استعمال د دولت حق ده.
هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوا عملی نمیشه.
دوی هیچ قانون د قوې تر مشروع استعمال پرته نشي عملی کېدلی. نو ځکه مو له حلیم صاحب څخه دا غوښتنه ده چې اجرایه قوه ته په ځانګړي ډول مواردو کې د قوې د استعمال واک ورکړي، لکه څنګه چې د ځمکه د غصب باج اخیستلو او په عامو ګټو کې د خوې خودلو موضوع خبره مطروي. د قانوني مراحلو تر پشپړولو وروسته د قوې مشروع کارول د دولت اساسي حق ده. ښاغلی غنی په دغه کانفرنس کې دغه شان په هیواد کې د ځمکې د ناسمې کارونې له امله اندېښنه وښوده او وویل تر کومه چې د استملاک موضوع حل نشي د اوبو او نورو خدمتونو مدیریت په سم ډول ناشونی دی. ښاغلی غنی دغه شان د اوبو او اراضۍ د عالي شورا چې جوړېدل چې د کابینې غړي او د خپلواکو ادارو مسؤلین پکې دي د همکارۍ او همغږۍ په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ او وویل چې د جمهوري ریاست ټول صلاحیتونه هم دا شان شوراګانو ته ورکول کیږي. دغه شان ولسمشر غنی د ځمکو د سم استفادې په موضوع هم ټینګار وکړ، ویل چې له ځمکو نه د استفادې طریقه هم باید په بنسټیز ډول بدلون ومومي. بله سروان صاحب،
ډیره زیاته مننه اجمل تورمانو چې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په باب معلومات درکړل. او اوس هم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون د غوښتنې په باب یو راپور د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون او عام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف حرکت دی. دوی وایي هر څوک چې غواړي د تروریستي ډلو په وړاندې وجنګیږي باید خپل ځان او ورسره کسان د هیواد په امنیتي او دفاعي لیکو کې شامل کړي. له دې سره د هیواد د کورنیو چارو وزارت د داسې هڅو خبر ورکوي څو هغه کسان په سیمه ییزو پولیسو کې جذب کړي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاڅونونو ژمنې کړي او یا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جنګي شي. یوسف خان ځدران په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی.
بد امنیتی وضعیت، اوږدې جګړې او د هیواد د ډېرو سیمو بې امنه کېدل ځینې دولتي چارواکي دې ته اړ کړي چې وسله پورته او د خپلو پلویانو سره یو ځای د جنګ سیمو ته ولاړ شي. خو پوښتنه دا ده چې د امنیتي او دفاعي قواوو تر څنګ که ملکي خلک وسله اخلي او یا د جنګېدو ژمنې کوي څومره په ځای کار دی؟ د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون دا کار د قانون خلاف او خپل سری عمل بولي. د یاد کمیسون غړی حمید زی لالی وایي هر څوک چې غواړي د هیواد څخه دفاع وکړي باید د نظام څخه رهبري شي او د امنیتي بنسټونو په لیکو کې ځانونه ځای په ځای کړي.
که خود سره وسله هر څوک په افغانستان کې اخلي که هغه په هر موقف کې وي دی پر خپل سر باندې غواړي چې دی د طالب یا د داعش یا القاعده یا د نور سره هغه چا سره جنګ وکړي څوک د افغانستان لپاره ګواښ بولي. زه فکر کوم چې یو خو دا دغه بانه ده چې دی په دا خلک یې په دا پلمه باندې خو ځان مسله کوي چې د پردیو بېګانو نیابتي جنګ چې دلته افغانستان ته اوس نوی راغلی دي دا وسلې ته بیا موږ یو نومور کولی شو.
ښاغلی لالی وایي هر څوک چې په خپل سر وسلې اخلي او د افغان حکومت مخالفینو سره د جګړو دعوی کوي د پردیو په اشاره دا کار کوي او غواړي امنیتي ځواکونه کمزوري وښيي. د کندوز ولایت له سقوطه وروسته یو شمېر پخوانیو جهادي قوماندانانو وویل چې د طالبانو سره د جګړو لپاره له خپلو خلکو سره د جنګ لومړیو لیکو ته ځي. جمهور رئیس اشرف غنی بیا وویل چې د هیواد څخه د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی استایي خو د کندوز او نورو سیمو د دفاع لپاره باید هر څه د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې ترسره شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د مخالفینو سره جګړه د ملي ځواکونو کار دی او هغه څوک چې غواړي دوی هم پکې برخه واخلي باید د ملي ځواکونو په لیکو کې ځانونه شامل کړي. عام خلک هم په ټوله کې د ملکي کسانو وسلوال کېدو سره مخالف دي او وایي چې ډارېږي دا کار به د وسلو څخه ناوړه ګټو اخیستو ته زمینې برابرې کړي.
اصلا زه داسې فکر کوم چې دوی نه غواړي چې د دولت له واک لاندې کار وکړي. د دوی داسې نظر دی چې زه دا ملیشي جوړ کړم په څه رقم له دولت څخه سلاح ترلاسه کړي په څه رقم له دولت څخه مهمات ترلاسه کړي
دغه رقم تخریب خامخا د دولت په جوړیږي دا خو دا سوله پخانه دي جهادیانو.
د ملیشو جوړولو او د خلکو مسله کېدو موضوع له هغې وروسته ګرمه شوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شمالي ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جنګېدو لپاره ولاړ.
هغوی اوس مخامخ نشي ودرېدی او که ودرېږي زه ورو ورو ورنږدې کېږم او په نیکټایي وهم.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم په دې وروستیو کې د دغه ولایت څو ولسوالیو ته ولاړ او خپله د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې وه. هغه ویلي چې که حکومت په شمالي ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه کړي خپله به لاس په کار شي او پخواني مجاهدین به مصالحه کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت به چیرته چې په ځینو ولسوالیو کې داعش ډله فعاله ده د دغو مخالفینو په هدیرې بدل کړي. ښاغلی قدیر په دې اړه خبري غونډه کې وویل چې دی له خلکو سره یو ځای په ننګرهار د تروریستانو ځپلو ته چمتو دی.
مونږ ټول هدف د دشمن تکول دی او د دشمن سر کوبول دی. مونږ ټول ولس او امنیتي ارګانونه په مشترک ډول باندې
اوس مهال افغانستان د درې نیم لکو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت ټینګېدو لپاره فعالیت کوي. خو پوښتنه دا ده چې د مقننه قوې او عامو خلکو د نظر تر څنګ خپله د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه وایي او آیا د دې کار څخه خوشحاله دي او کنه سرګردانی یې ورته جوړه کړې ده. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه دوه بیل نظرونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له امنیتي ځواکونو راخوا بل هر جوړک غیر قانونی گنی.
در افغانستان نهادهای قانونی وجود داره که مسئولیت تامین
امنیت په افغانستان کې قانونی بنسټونه شته چې د امنیت د ټینګېدو مسئولیت لري. له هغې پرته بل هر قوت غیر قانونی دی. موږ هڅه کوو چې د خلکو پاڅونونه او هغه څه چې غواړي د امن لپاره کار وکړي زموږ په سیمه ییزو پولیسو کې شامل شي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دې کار ته د مرستې په نظر ګوري او وایي هغه کسان چې په دولت کې دنده لري او د مخالفینو په وړاندې جنگ ته هم زړه ښه کوي دا کار د وسلوالو ځواکونو سره مرسته. مرسته کوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال دولت وزیري
کسانی که با قوای مسلح کومه
هغه کسان چې د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي په همغه ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو تر قومندې لاندې وي او دا کار د خلکو د مسلح کېدو سره توپیر لري. لکه ظاهر کدیر چې په جلال آباد کې وویل موږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوو.
د هیواد د اساسي قانون د 55مې مادې پر بنسټ د هیواد څخه دفاع د هر افغان دنده ده. بلخوا نظامي کارپوهان په دې باور دي چې که خلک په حکومت د ناتوانۍ احساس کوي او وایي چې ژوند یې په خطر کې دی، د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په منځ کې د ملکي دفاع ستراتیژي جوړه کړي تر څو څوک په خپل سر څه ونه کړي.
هغه خلک چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ راټولېږي په ننګرهار، کندوز، بدخشان او یا په هر بل ولایت کې، دوی باید د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي او په جنګ کې دې د افغان ځواکونو تر مشرۍ لاندې وي. باید اجازه ورنه کړل شي چې خلک په خپل سر عمل وکړي، ځکه په دې صورت کې بیا کېدای شي عامو خلکو ته ډېر زیانونه ورسیږي.
په همدې حال کې ځینې نور کارپوهان د خلکو له مسله کېدو ویره لري او وایي چې په تېر کې یې د ملیشو او دغو چارو ترخې خاطرې لیدلې دي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوی باید وشي، ځکه دا کسان چې اوس د مخالفینو پر وړاندې وسلې پورته کوي لکه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په څیر په ملي روحیه نه دي روزل شوي او هر وخت ترې د غیر قانوني کړنو ویره کېدای شي.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو او ساعت 2:40 شوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د خبرونه نن له دې خبرونه وروسته اوریدای شي، یعنی له درو بجو تر پنځو بجو. هر پنجشنبه د ازادۍ په څپو کې خبرونه په همدغه وخت وړاندې کیږي. د کابل د مدني فعالانو او اوسیدونکو لخوا په کندوز کې یو شمیر خلکو سره مرستې شوې دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې د پاکستان د پخواني دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات درکو. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر وایي چې د دغه هیواد ملکي او پوځي مشران پوهېدل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې اوسي. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر چودري مختار دا خبره د سه شنبې په ورځ د هند یو تلویزیون ته وکړه. دا یو معلوم راز دی چې د پاکستان د پوځ او ملکی چارواکو ځینې عناصر باید د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبر وای او شایي وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او بن لادن وتښتید، له هغه سره یې مرسته کړې وي او پناه یې ورکړې وي. بن لادن د 2011 میلادي کال د می په لومړیو کې د امریکا د ځانګړو کماندو ځواکونو په حمله کې چې په ایبټ آباد کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ د نوموړي پر کور وکړه ووژل شو. له همغه وخته راوروسته پاکستاني مشانو تر ډیره د بن لادن په اړه خوله پټه کړې او په دې باب څه نه وایي چې څرنګه نوموړی د پاکستان د خاورې په داسې خوندي او آرام ځای کې پټ و. ځینو بې خبري ښکاره کړې خو یو نیم اعتراف کړی دی. د سش کال په لومړیو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس جنرال اسد دورانی وویل احتمالا د پاکستان د استخباراتو اصلي اداره چې په آی اس آی مشهوره ده د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبره وه او ممکن هغه د دې لپاره ساته چې له واشنګټن سره په راتلونکو معاملو کې د القاعده له دغه مشره د فشار د یوې آلې په توګه کار واخلي. خو روانه اونۍ د پاکستان پخوانی دفاع وزیر چودري احمد مختار چې له 2008 څخه تر 2012 پورې د پاکستان دفاع وزیر و، د هند یوې تلویزیوني شبکې ته وویل چې دوی په دې پوهېدل چې بن لادن په پاکستان کې دی. مختار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان د پوځ مشران، ولسمشر او صدر اعظم په دې خبر ول چې بن لادن په پاکستان کې دی، د په ځواب کې هو وویل. خو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان رسنوی وویل چې د دغه هیواد د پخواني دفاع وزیر څرګندونې تحریف کړی شوې دي.
آزادي رادیو
د کابل د مدني فعالانو او اوسیدونکو لخوا د کندوز پر 200 جنگ ځپلو کورنیو باندې خوراکي مواد وویشل شول. د کندوز ښار یو شمېر خلک بیا وایي له حکومت څخه د مرستو په ځای په خپل ولایت کې ډاډمن امنیت او سوله غواړي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز ولایت کې پر 200 جنگ ځپلو کورنیو باندې د کابل خلکو لخوا اړینې مرستې وویشل شوې. فهیم فارواک چې دغه مرستې د کندوز جنگ ځپلو کورنیو باندې ویشلې، رسنیو ته وویل چې دا مرستې د کابل ښار مدني فعالانو او یو شمېر اوسیدونکو لخوا برابر شوې دي او د کندوز ښار پر جنگ ځپلو خلکو باندې ویشل کیږي. دغه مرستې د کابل اوسیدونکو او مدني فعالانو لخوا برابر شوې دي. موږ په تیرو دوه اونیو که وتوانیدلو چې یو اندازه پیسې راټولې کړو او بیا مو خوراکي توکي واخیستل، لکه وریجې، مالګه، بوره او غوړي پکې شامل دي چې نن مو د کندوز ښار پر جنگ ځپلو کورنیو باندې وبښل. فارواک زیاته کړه چې دوی پلان لري په راتلونکي کې هم د کندوز پر جنگ ځپلو کورنیو باندې نورې مرستې هم وویشي. په همدې حال کې د نوموړي ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 ورځنۍ جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي او دا مهال ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. شمس الدین چې 14 ورځې په خپل کور کې له ماشومانو سره په جګړې کې بند پاتې وو، وایي چې د جګړې پر مهال یې خوراکي توکي خلاص کړي وو، خو خپل ماشومان یې د اوبو او وړو په ذریعه تغذیه کړي دي. هغه اوس خوشحاله دی چې یو اندازه خوراکي توکي ترلاسه کړي دي.
مشکلات مامی
په ښار کې جګړه وه، ټول بازار تړلی وو، موږ ټول په خپل کور کې بند پاتې وو، هر څه مو خلاص کړي وو، له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وم، خو اوس د کابل خلکو لخوا موږ ته یوه بوری وړه، یوه بوری وریجې، مالګه 2 کیلو بوره او یو قطۍ غوړي راکړل شول. په عین وخت کې یوې مورکۍ چې مرستې ترلاسه کړې دي ډېره خوشحاله ده، خو وایي چې جنگ او جګړې ډېره ځورولې
ده.
موږ دومره توانایي نه درلوده چې د جګړې له ډګر څخه بلې خواته ولاړ شو، نو مجبور وو چې په خپل کور کې پاتې شو. 14 ورځې په یو تاکاو کې وو او خوراکي توکي مو هم خلاص کړي وو او یوازې وچه ډوډۍ مو له اوبو سره خوړله. د کندوز ښار جنگ ځپلي خلک وایي چې جګړې ډېر ځورولې دي، همدارنګه ماشومان سخت وېرېدلي دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي باید په کندوز کې ډاډمن امنیت رامنځته کړي، همدارنګه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي، څو خلک په خپلو سیمو کې آرامه ژوند وکړي.
پرون د اکتوبر 15مه د نابینایانو نړیواله ورځ وه. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو ادارو دا ورځ په غونډو ولمنځله. نابینایان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تر اوسه د ستونزو هواري ته کار نه دی کړی. په دې اړه د نجیبې زمان راپور واورئ.
په افغانستان کې د نابینایانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ سوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر د 15مې یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي راډیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې د زده کړو په برخه کې بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلولینو ته جوړ شوي دي.
یو شمیر با تحصیله نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی دا هم د ځان په وړاندې یو لویه ستونزه بولي. که هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوې، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان سته چې 24% یې حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. له دې ډلې 4 لکه هغه کسان دي چې د سترګو دیدیه کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او 80,000 کلي نابینایان دي چې په پکې جنگی نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15مه د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیاته توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1940 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکی، امریکایي او ایرانی چارواکو سره خبرې کړي او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغانی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
کوشش شخصي خودم بر فعلاً امید
د اوس لپاره زموږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستوو. ترکی چارواکو سره موږ خبرې کړي، دوی په دې اړه لیوالتیا ښودلې او همدارنګه ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده.
د نورو ژمنو تر څنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړې توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
د نجیب زمان د راپورت خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو 2:30 شوې. د دې سات لنډ خبرونه احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ځمکې ملي کانفرنس ته وویل د افغانستان د ځمکې او طبي سرچینو سم مدیریت او کنټرول به هیواد د ثبات لور ته بوزي او د هدف ته د رسیدو لپاره باید قانون عملي شي. خصوصي سکتور د کندوز ولایت له زرو بېځایه شویو کورنیو سره نن په کابل کې بیړنۍ مرستې وکړې. د کابل ښار د درېمې حوزې په سیمه کې نن غرمه د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شول. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وایي دی او د روسیې ولسمشر د تاجکستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري. تاجکستان له کندوز سره ګډه پوله لري چې هلته په روسیو کې طالبانو بریدونه زیات کړي دي. چین وایي له ایران سره به په پوځي برخه کې اړیکې پراخ کړي. دا خبره د چین د سمندري ځواکونو یو جنرال نن وروسته تر دې وکړه چې د ایران له دفاع وزیر سره یې په تهران کې ولیدل. د سوریې پوځ دغه هیواد په شمال کې د حمص پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې و پیل کړل. د راپور له مخې روسي جنگي الوتکې په دې جګړه کې د حمص ښار په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې په نقشه کوي. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو د استوګنې سیمو ته په لارو کې امنیتي خندونه جوړ کړي او د فلسطینیانو د چړو په ذریعه د حملو د مخنیوي لپاره د هیواد په مختلفو برخو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. او د روسیې د وژل شوي سیاسي مخالف بورس نیمتسوف نوم د هغو څو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د سخروف د 2015 کال جایزې ته به غوره شي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د سپورت له میدان او د قرس کور کلی راپورونه هم لرو. د کرکټ بورډ له د مطبوعاتي څانګې له مسؤل سره مرکه کوو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د ځمکې او طبي سرچینو سم مدیریت او کنټرول په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي. ښاغلی غنی نن د ځمکې ملي کانفرنس د وینا پر مهال وویل چې د دې کار لپاره د قانون حاکمیت ته اړتیا شته او د قانون د عملي کول ته باید مسؤل ارګانونه جدي پام وکړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې دغه راز ټینګار وکړ چې د ځمکې او اوبو شورا باید وچ ځمکې ته د اوبو پر رسولو کې کوشش وکړي سو افغانستان شکرنیز امکانات ترلاسه کړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خون مسلین وایي چې د وروستیو نامنوی له کبله د کندوز ولایت اقتصاد ته ډېر زیان رسېدلی دی. د دې خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان 15 لوی اقتصادي مرکزونه لري چې کندوز ولایت یو له هغو لوی مرکزونو څخه دی. ښاغلی حافظی زیاته کړه چې په کندوز ولایت کې د سوداګرۍ خونې، سوداګرۍ ځایونه او دوکانونه سخت زیانمن شوي دي. ښاغلی حافظی له حکومت څخه وغوښتل چې د کندوز ولایت له زیانمنو شویو سوداګرو سره جدي مرستې وکړي.
د نورستان مسلم وای چې په دغه ولایت کې په قاچاقي ډول د ځنګلونو د وهلو مخنیولې ده. د دې ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخکې د بیلابیلو کړیو لخوا ځنګلونه وهل کېدل او بوټي یې پاکستان ته قاچاقېدل. د ښاغلي عبدالقیوم په خبره د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت قومي مشرانو له دولت سره ډېره مرسته کړې ده. ده وویل چې د نورستان په ګاونډیو ولایتونو کې اوس هم د ځنګلونو د وهلو لړۍ دوام لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني دینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو 15.5 پوله، یو ایرو 3.5 افغانۍ، یو 3.5 پوله، یو پوند 1.5 افغانۍ، یو 9 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو 15 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ، یو 3.5 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ، یو 15 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له اصلي رادیو واوریدل. د اصلي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره د دغه هیواد په مرکز حراري کې د 50 مسابقه وکړي. افغان ټیم به د رواني میلادي میاشتې تر 24مې د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل څخه د سبانۍ لوبې د چمتووالي پوښتنه احمد شیبر د دې مرکې په پیل کې وکړه. ښاغلی فرید هوتک په ځواب کې وویل
لوبډله پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډله ښې لوبې ترسره کړې. همدا ډول انشاءالله د ملي لوبډله په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبانۍ لوبې کې ځینې نوي لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه پخواني لوبغاړي به ولوبي شي؟
افغانستان کې فوټبال د یو ځل بیا هم یو شپږ نو ځوان ته چانس ورکړی ده، لکه فرید ملک شو او همداشان نور اشفت الله شهیدي، نجیب ګدران او یو شپږ نور لوبغاړي ځوان لوبغاړي چې هغه د ملي لوبډلې سره اوس په دغه سفر کې شته دي. او هیره درې وی چې د ملي ځل لپاره به چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړي لوبیږي هغه رشید ارمان ده.
دغه نوی لوبغاړی چې تاسو یاد کړه څنګه دی به په اوله لوبه کې دا چانس ترلاسه کړي چې ولوبي شي؟
رشید ارمان ده افغانستان لسکر لوبډله کې لوبه کړې ده، سر نتیجه اخیستې ده، همداشان په کورني کرکټ کې ډېر ښه لوبېدلی ده، تعلیماتي کمپونو کې نتیجه خبر کړې ده. انشاءالله نوموړی به په دغه سره کې ډېر ښه لوبې ترسره کړي.
د افغانستان په بالرانو کې څرنګه نوي لوبغاړي شته پکې او کنه هغه پخواني بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي؟
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړي به لوبیږي او کوم لوبغاړي به نه لوبیږي. نو هغه اسلام علي چې تاسو مخکې رساله شوې ویل په خطر دي چې یو لوبغاړی هم نشي کولای چې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي.
هو تک سب د مرکې په پای کې کراته وایسي سبانه لوبې ته څومره امید لري چې افغانستان به وګټي؟
لوبغاړي ګورم رښتیا هم چې د ورځې درې ساعته په اکاډمۍ کې تمرین ترسره کوي، په لوبغاړي کې تمرین ترسره کوي، په بیلابیلو برخو یې په پوهنه تو تاسو ته نیونه کې همدا شان ته درته ویل شم چې جیم کوي، بیا هغه وروسته راشي سویمنګ لمبا ته ولاړ شي. دا هغه څه چې دې لپاره یو تقسیم اوقات جوړ شوی، خپل تقسیم اوقات مطابق باندې ټول خپل پروګرامونه سرته رسوي او ترسره کوي. زه درته ویل شم چې انشاءالله افغان ملي لوبډله به په راتلونکو نړیوالو او شلوریزو لوبو کې دختل هیوادوال لپاره خزیر ولوی.
خو د زیمبابوې د لوبې په اړه مو نه ویل چې څوک به وګټي.
زموږ لوبډله کاوري لوبډله ده او خپل چمتواله پوره نیولې ده. دا لوبه د لوبې د میدان کې معلومیږي چې کومه لوبډله به ګټي، کومه لوبډله به نه ګټي. خو زه په خپل لوبډله باندې باوري یم چې ان شاء الله نتیجه به ډېره ښه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل فرید هوتکو چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اورېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ناجیه لزابله لیکي چې د کندهار او کابل لوی لار لا هم د ترافیکو پر مخ بند ده. عبدالمجید له خو څخه لیکلي دي افغان حکومت باید د خبرو پر ځای عملی کار وکړي، ځکه چې افغانان هر ورځ ډیر سخت مشکلات تجربه کوي. اسمت الله افضلی د هلمند څخه لیکلي دي چې د هلمند په شمال کې د څورو زوره په دیخوه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د سنگین او لشکرګاه ترمنځ لار بند ده. او د کندهار ولایت له غورک ولسوالۍ څخه ایو اوریدونکو لیکلي دي چې د میوند ولسوالۍ د سره بغل په کلی کې خلق ماشومانو ته واکسین نه دی ورکړی شوی. د خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه بیا کور کلی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د اندام د ښکلا د اتلانو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانکزي سره مرکه. په سر کې راپورت راځو. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د نقرې او برونزو ترڅنګ د سرو زرو مډال وګاټه. په دې سیالیو کې چې د ازبکستان په مرکز تاشکند ښار کې وشوي، افغان لوبغاړي محمد هارون اعظمي په مثبت 100 کیلو وزن کې د سرو زرو مډال وګاټه. افغان لوبغاړي بل دی ورسته د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي چې تمه ده په تایلند کې وشي. په دې اړه پام وکړئ راپورته. د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو د لومړي ځل لپاره د آسیا په لوبو کې د سرو زرو مډال د افغان اتل محمد هارون اعظمي په مټ وګاټه. د افغانستان د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې محمد هارون اعظمي له ډیرو سختو لوبو وروسته د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی او دوه نورو لوبغاړو هم د افغانستان لپاره د نقرې او برونزو مډالونه ګټلي دي.
البته په درانده وزن کې، یعنې د 100 کیلو نه په 12 وزن کې، هارون اعظمي په 80 کیلوګرام کې، رامین حسن زاده 15 کیلوګرام کې، حمید شیرزای او په جیکسن لرون کې، البته د تلويختو کلونو په جیګ عمر کې، نسیم قادری د نخري میډال لاسته راو.
دا لومړی ځل چې د آسیا د لوی وچی په سطح د افغانستان ملي لوبغاړي د برونزو او نخري ترڅنګ د سرو زر میډال ګټي، سره له دې چې څو واره د جنوبي آسیا تلولي د ځان لپاره ثبت کړی ده. د اندام د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې د بدني روزنې دا سپورت ډیر تمرین او لګښتونو ته اړتیا لري چې له همدې امله په لوبو کې د افغان لوبغاړو شمیر کم وي او د نجونو په برخه کې هیڅ لوبغاړي نه لري. د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس همداراز وایي چې دغه فدراسیون سکرتر جنرال ډاکټر عبدالرحمن حمید د آسیا د فدراسیون د مرستیال په توګه ګمارل شوی چې دا د ټول افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی.
د ججمنت په کمیټه کې چې ریاست د آسیا ده، رئیس د هانګ کانګ چاینا ده، انتخاب شو معاون د اکامانو د کمیټې د افغانستان وته ډاکټر عبدالرحمن حمید سکرتر جنرال د فدراسیون په صفت د معاون د اکامانو د کمیټې انتخاب. پاینده کې موږ په لاندې ورځو کې ان شاء الله جهانی سیالی لرو د تایلند په هیواد کې. په دغه سیالی کې به ان شاء الله د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي. امید لرو چې د جهانی سیالی نم خیل استراوی ودی.
د ښاغلی هوتک په خبره، افغانستان هڅه کوي چې د اندام د ښکلا د فدراسیون په خپله مدیریت سره وکولی شي په آسیا او بیا نړۍ کې د اندام د ښکلا ښه لوبغاړي ولري. تمه ده افغان لوبغاړي ډیر ژر په یو لړ نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي چې په تایلند کې به ترسره شي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانکزي سره مو کړی ده. له ستانکزي څخه چې اوس له پوره ټیم او روزونکو انضمام الحق سره د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې دي، دا پوښتنه مطرح شوې چې افغان لوبغاړي د زیمبابوې له یوه انتخابي ټیم نه د دوه لوبو له ګټلو وروسته اوس په څه حال کې دی او راتلونکو لوبو ته څومره چمتووالی لري؟
بریالی
لوبه وکړي، ځکه چې یو ټور مخکې تینه ګټلی و په 2013 کې. فکر کوم یو کال مخکې، دوه کاله مخکې دغه ټور سره کړی او ګټلی مو. څه تغیرات په ټیم کې راغلي، څه لیدلی دي تر اوسه پورې، او څومره باوري یاست چې افغان لوبغاړي به ښه لوبه وکړي دغوی په وړاندې؟
زیمبابوې واقعاً یو ډېر ښه لوبډله ده، ځکه چې اوس وخت کې دوی ډېر زیات میچونه دي. فل میمشي سره خپله هم وکړه. ان شاء الله تعالی افغانستان ټیم ته مکمل ماده ده. د افغانانو سره چنه کم دي، هر لوبډله چې راځي د ټولو ته راځي.
کوشش هم دا چې وی ګټو بالکل دو کاله مخکې مونږ کوم لوبې سره کړو دوه دین باندې ګټو د دوه افغانستان غتلې او هغه ټورنمنت مسابقې هو هغه کله مونږ سره دغه کې میلمه ته کا پور کې ان شاء الله تعالی ټیم ته مکمل آماده ده د ګټې لپاره
ویل کیږي چې د افغان ټیم ځینې وخت ستونزې دا دي چې مثلا منټلی دوی آماده نه ډیر وخت د ځینې ذهني تشویشونه ورسره وي په دې باندې څومره کار شوی دی او څومره لوبغاړي له دې پلوه آماده دي تاسو په نظر تاسو چې خپل کپتان ماسته کې د ځینې مشورې او توصیې تاسو خپل مولره لوبغاړو ته
نه واکنه مخکې به لوبغاړي پریشان به زیاتره منټلی به ډیسټرب وو خو ان شاء الله تعالی دې چې د لوبغاړي صرف لوبې د سوچ ده لوبې د فکر ده د فکر مشتون ان شاء الله نشته ده دغه چې د غدوري سره موږ ټینګونه کې چې ځوان سره خبرې کوو هغه به خبرې وکړي لوبغاړي سره ډیر تعالی جوړ ډیر لښ سره ان شاء الله کوم مشتون ورته نه
څه پلانونه سره به لوبې خپل پیلوي ونډي میچ به څنګه پیلوي بل اخر په کوم یو سیستم سره به داخليږي لوب ته
خیر ده خو دا خو دې خبر نه سره کده خو دې د سین یو دراس خبرې ځکه دې کې موږ مثلا شو ولې دا خبرې لیکتي
سیدا یعنی د لوبغاړو ستونزې خو څه نشته هیڅ بالکل ټول ټیم ادم آماده دی ورته د پریکټیس په دوره کې به څوک نه جوړل شوی لوبغاړي
نه نه الکان لیک سټیف دې ځکه چې دا د افغانستان او د زیمبابوي موسم د تغییر کې د ګرمۍ ډیره ده ان شاء الله ځکه چې دا پر کرکټ بورډ د درې مشینا ول نه دی زیمبابوي لیک ډیره سره واخل چې الکان دې اب هوا سره د پیچونو سره بلسي ان شاء الله لږ مشکلات سره خو شرایط اورز نه کیږي هغه مختلف اواز ان شاء الله
ورسته خبره ده چې دغه د میچونو ورځ راته وای اوریدون کې به واوري او بل ورسته خبره دی وای ورسته پیغام د چټول اوریدون کې واوري
میچونو خو سيزي رومانه مې چې دا په 14 تاریخ دا درم په 13 دا درم په 14 دا دغه چې 200 مو سلی سم باندې او په 200 او نه سم باندې دا 2 اوریدون میچونه دي او موږ همیش د افغانانو د اخواز سي موږ همیش په خپل دوغان کې ساتي واقعا د افغانانو دوغان دي چې د افغانستان د ټولو په مخه کړی دا
بل ډیر مننه اصغر ستانک زای کور ودان خیر اوسې
مننه خوشاله سي
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پای درسيږي تر بلې مو زه صفی الله ستانک زای په پاکو بخون کې خدای سپارم هیڅ به ولري
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنوردونکو سلامونه مې ومني زکام یا ریزش یو میکروبي ناروغي ده او میکروب له انسان بل ته په ډیر اسانۍ سره انتقالېږي کله چې په یو شمېر کورنیو کې د زکام ناروغي پیدا شي تر هغه نه ختمېږي چې د کورنۍ ټول غړي نوې پرې مبتلا شي ولې زکام پیدا کیږي
په دې موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغي غان زیاتېږي مثلا زکام د حرارت درجه پورې ربط لري
د انتقال لري چاري کوميدي
طبعا هغه مرزونه چې دا شخص په اخته کې ول شي شاوخه نور کسانه ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه
او څنګه مخنیوي کولای شو
د موسم مطابق خپل دکور او د ماحول او د چاپیریال غ حرارت کنټرول کی
دا او د دیوار ته پښتنو ځوابونه به په نننۍ خبرونه کې ووري قدرمن دوستانو د هوالې سړیدلو سره سم تنفسي ناروغي هم ډیریږي د تنفسي ناروغي له ډلې نه زکام ټوخی سالنډۍ او داسې نور یادولی شو د ډاکترانو په وینا په یو کال کې څلور ځله ریزش یا زکام طبیعي دی د درې یا څلور ورځو لپاره هر انسان نیسي خو که چیرې له دې نه ډیر شي بیا امکان لري چې زکام په کومې بلې ناروغۍ اوښتې وي په داسې حالاتو کې د درملنې لپاره ډاکټر ته ورتلل اړین دي دا چې زکام یوه ساري ناروغي ده د داخلي برخې له ډاکټر نه قبله نه اورو چې څه ډول له یو شخص نه بل ته انتقالېږي
هغه کولی شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس له لارې کنه چې کومه هوا بیرته د هغه محیط کې پخشي البته کنه ضرورت لري وجود شي هوا باید وام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثرن کاربون دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي طبعا هغه مرزونه چې د شخص په اخته کې شي چې شاوخه نور کسانه ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه. مثلا کوم کاسه کې دوی خوراک یا کوم ګیلاس کې دوی چای چکی یا لکه قاشق نه یا قاشق پنجی نه چې دوی استفاده د خوراک کې کومک د خوراک لپاره دا بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کول شي هغه عزمی امراض شي البته ساری د انتقال وړ دی هغه کې شي مقابل لور ته شرط استفاده کې هغه انتقال وکړي.
اجتماعي نزاکتونه هر وخت په تیر بیا په داسې حالاتو کې چې بل کس ته تاوان رسیږي په پام کې نیول ډیر ضروري دی. د کابل سنکی رحمان او اکبر جان فولاد وایي چې ځینې کسان د زکام په وخت دومره نږدې ورته کېني چې تنفس یې پر دوی لګیږي.
دا من زله چا سره ناستم چې دای مریض و او دای به راوړاندې څه دا د لاب دی خولې دا څه چې بادګې دی دا به ټول په هی وخت غږېدو کې دا ټول د ما په مخ لګې دی یا د بل چې ورتوایي چې ورور یم زره بېرته کېنه مریض ده په دې کې خو صحتمند ښه خفه کېږي څه ګوره دا سړی ما ته وویلې چې ته مریض یې ته بېرته راشه کېن په خپل ځان چې یو سړی داسې راته کېني او دای غږېږي په خپله ډېر خفه کېږم او ډېر په تکلیف کېږم.
زه ډېر زیرې کې داس خلکو سره مخامخ شوی ما چې فرزن ټخیږي به مخامخ به در ټخیږي اته د خولې لاړې به په تا لګېږي دوی دا ادب نه مراته وي مخامخ در سلوي باسي او تنفس کوي په هغه مالزه کې سړی زکام کی خاصا په موټرو کې دا کار ډېر کیږي هغه ځینو کې چې ته غواړي چې یو چا سره کینی او بنډار وکړي په هغه ځینو کې دا خلک د ادب نه مراته وي.
دا چې اکبر جان فولاد په خپله د زکام په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسي هغه وایي
اول خو زه عموماً ماسک استعمالوم خار کې چې ګرځم ماسک استعمالوم او بیا کله چې زکام شم حتی په کور ماسک استعمالوم او حتی اولادونو ته مې دا ورخدل دي چې کله چې زکام کیږي دوی په کور کې ماسک استعمالوي. ما په ډېر خلکو براته وایم چې ته د خلکو نه د بدرزی او چې فقط د افغانستان نه حتی پرزه در باندې دي پوېږم د ما منطق د قبول کې دا مثبت ده سل ورای چې خلک انځم راته وکي زه هغه کار کوم.
د قبول سن کې زمينه هم وایي چې د زکام په وخت کې د ماسک کارول نورو ته د مرز له انتقال نه مخنیوي کوي خو ځینې کسان بیا اور باندې خاندي.
ډېر خلکو چې دغه ماسک وچوي کنه دا د اساسیت لپاره وچوي د ګرد لپاره همغه ډېر ګټه ده ځکه چې خپل د غې خولې تونه دا سره یا د ښځه یا د ښځینه یا د نارینه د یوه دپاره داسې خپل د خولې تونه وشه راحت وي کنه خلک وخاندي د هر چا خپل څوک ته د ګرد بد لګېږي څوک نه د بوی بد لګېږي چا هغه وګوره اوس ماسک واچوله ده په خپل کور کې ډوډۍ نشته دلته اوس سیاست کوي د ډېره بده خبره ده ښځه نارینه خوله ونیسي هر چا خپل کار ده.
مریم بیا د زکام په وخت کې د مایاتو یادونه کوي چې خوړل ډېر ګټور دي.
زه پاکستان کې چې عموما مثلا هر شی به مې چې خوړلی یا مریض به شم چې مقصد ډاکټر ته به لاړم دوا به مې خوړلې نه وه تر څو چې لاړ کې به م راتلم کوره پل به جوړوم خو چې زه افغانستان ته راغلم ما ډېر سخت مشکلات صحي وکتل چې زه شپه شوم ستونی به مې درد کو تبه به مې همیشه وه چې به مې ولامبل په ځان به مې درد راتلو دا جمعې چې شروع شي زیاته داسې او کینه اوبه چې لري داسې شی نه مونږه زیاته کړو کې پخو مثلا شلغم شروع کو ګازه شلغم دا ټول یو ځای یو مکس ترکاري پخو سوپ جوړو ټول چې مکه زما هم دا کاری زه همیشه چې پنځمې جمعې زم دا شي نه پخوم دونه مې پخوم چې په هي یو هفته یخ چا کې نو زما ریزه زو کوم نشي نه سخت نه خلاته.
د چای او ډوډۍ خوړلو مشترک لوښي ساري ناروغۍ ته په ډېر اسانۍ سره د خپرېدلو زمینه برابرولی شي. د خوست اوسیدونکی سید ولی وایي چې هغه کورنۍ چې له ګډو لوښو نه کار اخلي ټول غړي ناروغه کېدلی شي خو که ناروغ کس ته وویل شي چې په بېلو لوښو کې خوراک څښاک وکړي بیا خوبه دي کېږي.
دغه کساد ورته جدا کړل زاید ورته جدا کړل هغه په دې باندې خفاکیږي چې ولا د زمانه کرکی لري کنه یعنی ماته دغه کسای جدا کړل زای جدا کړل بسترې جدا کړل ددا مان لري کس د فامیل نه جدا شوم تبه نه خفاکیږي کوڅوک هغه څوک چې نه پوی دی به سواد دی.
د ډاکټرانو په وینا ده چې د ماشومانو د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نیسي. د کابل شنکې زلمی میننک وایي چې د کورنۍ ځینې کسان بیا ماشومان هم ځان ته نږدې ورغوړي.
ورسره مثال بعضې نیکونه یا پلرونه دي چې په دغه مرض اخته خپل ماشوم راخلي مچکوي هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی. جنجال دا دی چې خپل یو سړی په مرض اخته بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک هم مریض شي دا یو بل غم بل دی پہلا خپل جدا کی کاسه دې ماړه خورن روپه جدا کی را سموچه را کو محبت هغه خاره کی خدغه محبت هغه تلو یو جنجال پیدا کی نو دا کار وای دونه کی.
یو شمیر کسان بیا د دې لپاره چې زکام نشي ځینې تدابیر نیسي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې
د
کله چې زه په هیګم چې ستونی می درون شي پیزه کې خشکیت پیدا کیږي زه مخکې لمخکې جوش او بو کې مالګه چوم او دغه بخار کش کوم د پیزه له طریقه او پستونی کې غرغره کوم په هیګم چې هم دغه حالت چې په ما باندې راغلی دا حتما ریزش زکام حالت دی همدې له خاطر د پینځه کال کې چې زه شکر ریزش او زکام نه مش خپل تبابت ثابت کړی دا چې دا د میکروب ضد دی یعنی میکروب له منځه وړي اسپند د دې خاطر ک کوم کور کې سپن لوګی شي د زکام او ریزش میکروب د ریکون لمنځزي او دا سرایت نه کوي سپینلی خلک ورته وي بیا امکانات شته چې دا میکروب لمنځه وړي
دا تاسو خپل تجربه کړی؟
بله
سره کوم تجربه کړی
مثلا کور کې خو اکثر کورونو کې ماشومان شته دي اکثرا مونږ د سپینلی دود کوو بیا یو نفر په کور کې زکام او ریزش کې مبتلا کیږي چې مونږ د دود کوو دا سرایت نه کوي یعنی دوم کس مونږ په کور کې مصاب کیږي نه
د نازوانا د روغتون رئیس عتیق علیمی وایي چې په دې موسم کې دا چې د هوا د حرارت درجه یو ډول نه وي تنفسي ناروغي ډیریږي
مهمه خبره هم دا ده چې دغه د موسم تغییر چې کوم سره ځي یعنی د ګرمې هوا نه د فتن سړې هوا خواته ځي یا د سړې نه ګرمې هوا ته دغه تغییر باید سړې لږ زره کنټرول کړي دا اوس داسې موسم ده چې په کابل کې پکیته یا کولر ته یا ایسی ته ډیر ضرورت نشته ده نو هوا تقریبا معتدله شوې ده اما بعضی کورنۍ دي چې دا اوس هم له ایسی څخه استفاده کوي کله چې هلته هوا ځان ته ډیره سړه کی بیا د باندې وزي د هوا یو تغییر موجود نو ځکه یاد زکام ناروغي یاد ټوخی ناروغي او یاد تنفسي سیستم نور ناروغي ګان رامسته کی نو خبره ده چې دوی د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال غ حرارت کنټرول کی او ماغه سه حرارت او محیط ځان ته برابر کی کوم چې د طبیعت سره برابر ده
ډاکټر حلیمی براته وایي کله چې څوک زکام کیږي څه ډول خواړه باید وخوري
ټول هغه خواړه چې د انرژي څخه غنی وي ډیره خبره ده چې لاغې نه استفاده وشي کچیرته د وټامین سي چې هغه په لیمو کې دی په نارنج کې دی او د اوبلن غذایی مواد نه چې هغه د وریجو اوبه دي مثلا سوپ دی چای دی یا شیدې دي مثلا شیر چای لدې مواد څخه که استفاده وشي اکثرا د انسان د مقاومت کومه کچه چې ده لوړیږي او اکثرا بیا وایروسي ناروغي ته ډیره زمينه نه مسایدي نو خبره ده چې خپل مقاومت او معافیت لوړ بوزي دغه د هوا د تبادله مسله لږ زره مهمه ده چې شیشې بندي وي دروازه بندې وي کوشش کوي چې ډېرې ګرمې وساتي چې دا هم صحیح لار نه ده د اتاق یا د کوټې هغه کومه هوا چې ده دا باید پر روزمره یعنی هر ورځ تغییر او تبدیل شي یعنی کړکۍ کله خلاص شي چې کله ګرد او غبار نه وي هوا مناسبه وي
یو بل څه ستونزه چې په مینه کې پیدا کیږي هغه د پوستکي د وچوالي له وجې د لاسونو او پښو چاودیدل دي محمد زمان چې سپینګری دی له پخانه د چاود پاړه وایي
وړول نه وو په تار باندې به مو ګنډلې بیا باید د پوسلم نه ده په دې باندې دا به مور ته ونیو سور به م په دې به م وداغلې یتي به بس مغه چا د خدای په شکلې جورایب به م په پښو کړې یتي به روان وختو تېرېده نو حتی داسې در به کوو چې ګوډ ګوډ به کېدو ترې
ډاکټر حلیمی په خاورو کې لوڅې پښې ګرځېدل د چاود لوی لامل بولي
ځینې خطرناکې ناروغۍ چې د تیتانوس میکروب په خاوره کې اوسېږي که چېرته هغه پښه زخمي شي زخمې عمیق وي کېدای شي چې هغه میکروب هم داخل شي او بیا ماشوم یا کوچنی د تیتانوس په امراضو باندې دوچار کی او نوکان د پښو حفظ الصحه یعنی هغه کم چټلی خیره چې کم په پښه باندې رامنځته کیږي تاسو وګورئ په جلد کې یا په پوستکي کې ځینې خاص سوري موجود وي چې په سترګو نه لیدل کیږي لکه کله سړی خوله کې خوله چې ترې راوځي د همدا د سرو برکت دی نو کله چې پښه تر دې اندازې پورې خیره نه وي تر دې اندازې پورې چټله وي چې هغه یو بل پوستکی لکه د ونې یا پترکی چې موجود وي داسې پترکی ولري نو هغه خوله به څنګه له پښې نه ووځي او سر کم باغه خوله د دې باعث وګرځي چې له چاودنه جلوګیری وکړي کله دوی غواړي چې لوبي وکړي نو یو مناسب محیط دی ورته پیدا کړي چې هغه یو چمن غونتی محیط وي یا که چمن نه وي نو خاورو دوړونه د جلوګیری وکړي هلته د لوبې نه کوي په یو کوټه کې په خونه کې پاویلې کې د یو چاپیریال ورته جوړ کړي چې هلته لوبي وکړي او که بیا هم ډیر مجبوره وي نو باید دوی جرابې ورته په خو کې بوټان خاص ولري چې د هغوی پښې لاسونه دا چټل نه شي او بیا لوبي وکړي
پستر گتی غڑے کم
چھڑ رہا باپ چھکلا دم محبت